تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د بسپښین دوه بجې سوي دي. زبوریوال کاکړ مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې. تاسو ته له خبرونو وروسته رپورټونه تبصرې او یو اونیز پروګرام هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له انیس اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. حکومت په کرمه کې یو سلسلور سلمختمه دفاع لګولې ده. د خیبر پختونخوا په لکه مروتو کې دوه پولیس والا وشل شوي او د امریکا ولسمشر بایدن اداره شام ته د بشریت په برخه کې د مرستو لپاره د محدودیتونو اسانولو لړ کې د اعلان پلان لري. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په کرمه کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله د دوه میاشتو لپاره یو سلسلور سلوختمه دفاع لګولې ده. د صوبې د قبایلو او داخله چارو د وزارت لخوا د جنوري په 5مه په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د یو سلسلور سلوختمې دفاع تر لګولو وروسته په هغه ضلع کې په وسلو ګرځولو او د 500 نه د زیاتو کسانو په یو ځای کېدو بندیز دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د باوري اطلاعاتو نه څرګند شوي چې ځینې وسله والې ډلې د موجوده حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي، نو د دې اقدام مقصد اولس خوندي کول دي. دغه سید سیاست په برخه کې د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي تر روس په یو بیان کې ویلي چې تر دې مهاله کرمتا د 100 کروڑ روپو نه د زیات مالیت دوایانې استبل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د کرمې پاړه چنار ته د خوراکي توکو نورو شیانو وړونکي ګاډو د قافلې تګ ځنډولې دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نن دوه پولیس والا وشل شوي دي. د لکی مروت د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د خروخیل پکا کلینا د پولیسو دوه کانسټیبل د ډیوټۍ لپاره روانو چې په نواب خان سیرت سیمه کې ناپیژندو وسله والو وشل. چارواکي زیاته کړي چې د پیښې وروسته پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکي وایي چې د ناسمو حالاتو بد امنۍ له امله ولس د سیمې نه په کډوالۍ مجبور شوي دي. د میرعلي د ایپي سیمې یو اوسیدونکي او سیاسي فعال عادل داوړ تېر ورځ مشال لیډیو ته ویل چې هر ورځ د هرمز موسیقي حیدرخیلو حسوخیلو او نورو سیمو نه د 10 نه تر 15 پورې کورنۍ کډې کوي.
چې څوک مخه ویني دی وطن د برښولې د میرعلي خلک هغه خو روان دي ورځنه بنیاد باندې 10-15 کاډه وځي. خو اکثر خلک داسې دي دولته کوي چې هغه خو د وطن مخه نه ویني، نو هغه په سیر یرش سوځي. کله ډرون وي، کله حمله وي، کله جوزینه وي، د شل کوله شي د خلک په دې غذاب شر لاګیا ده.
د شمالي وزیرستان سره نور اوسیدونکو بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پوز وسلواله ترمنځ شاوخوا اررس نښتې کیږي او پکې د امنیتي ځواکونو لخوا غټې وسلې او مارټر ګولې کارول کیږي چې له وجې ملکیانو ته زیان رسیږي. د شمالي وزیرستان سیلي انتظامیه تر اوسه د خلکو د کډه کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د متحده عرب امارات ولسمشر شیخ محمد بن زید ال نهیان تیر ورځ پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عرب امارات ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې تیر ورځ ملاقات وکړ او په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زید ال نهیان د کانونو په کیندلو د کرنې په برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د بخاري نه د ګیس اخراجېدو له بچي د یوې کورنۍ 500 تنه مړه شوې دي. نن د خوست د امنیه کمانډانې بیان محمد طاهر احرار مشال لیډیو ته ویلي چې یاد کسان د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13مه هم په خوست کې د ګیس سلندر د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ 4 تنه چې مور او درې ماشومان وو وژل شوي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن اداره پلان لري چې نن به د شام لپاره د بشریت په برخه کې د مرستو لړ کې د محدودیتونو اسانولو اعلان وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د یو رپورت په حواله ویلي چې په دمشق کې نوي حکومت ته په نورو مرستو د بندیز لرې کولو پرته به دا ګام د بنیادي ضرورت د استعمال توکو ګړندي رسد ته لاره هواره کړي. د خبرونو پای.
خبرنامو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کوله. اوسم د ریپورټونو پر لور د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کرمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ له خونړیو فرقهییزو نښتو وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه په کواټ کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه سوې وه چې له مخې یې هغوی د لارو خلاصولو په ګډون پر څوارلس نورو نکاتو سلا سوي وو، خو لا هم تر اوسه د کرمې لوی لارې تړلې پرتې دي. په پاړچنار کې په دې اړه یو احتجاج هم روان دی او غوښتنه کوي چې هلته ورغلې لارې دي زر تر زره خلاصې کړي او حکومت دي امنیت وساتي. اوس پوښتنه دا ده چې دا لارې به کله خلاصېږي او دا چې د کرمې د امنیت مسله څومره پیچلې سوې ده. طارق اورغزی په دې اړه رپورټ لري.
د کرمې شیعهګانو ویلي چې د سیمې تګ راتګ لارې پر بند ساتلو ورسره د شبې امن معاهدې خلاف ورزی شوې. د پړچنار یوزایی مشر لایق حسین مشال لوډیو ته پر 5 جنوري ویلي په معاهده کې د چې دواړه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي، خو تر اوسه داسې ونه شول.
چونکې معاهده چې کومه شي وه، معاهده کې مین پوینټ همدا و چې روډ به خلاصېږي او دوی سیکورټي به کوم یا حکومت ورکوي او مقامي خلک به ورکوي. روډ اوسه پورې بند دی، دا د دغې معاهده یوه سنګینه خلاف ورزی ده.
په کورما کې پر 6 ستمبر شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوي. د ځایي اوسېدونکو تګ راتګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتللو په ذریعه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 20 نومبر د شیعهګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. په سیمه کې تر بریدونو او جنگونو پس د کوهاړ پر سیمه حکومت د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 14 نقطو دواړو فریقینو رضامندي خودلې. د خالی پورس په سیمه کې د وایانو خوراکي توکیو تیل او نو ضرورتونه پوره کولو په خاطر کانوایی د بوتللو پروګرام تر هغې وځنډېدلو چې د پولیسو تر مخه پر بګن سیمه د سرکاري ګاډو په کاروان برید وشولو. په هغه برید کې د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان ژوبل شوي ول. پولیس وایي جاوید الله مسعود لاټل سیمې پړچنار ته کانوایی د بوتللو لپاره هغلته روان درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه پېښه رامنځته شوله. په دغه اړه د بګن ځایي مشر افضل خان اورغزی د اتوار په ورځ ویلي د پېښې تحقیقات دی وشي چې چرته چا او ولې داسې کار وکړلو.
نمو درنه نوسته وه، کسان روانو د اف سي ولا روغلو یا بلا وجه یا غلطۍ سره یا جان بوج کې سهار څه وته هغه باندې فایرنګ وشو، مس ګایډنګ وشو، پکې مو کسان زخمیان دي. دا مو سختو الفاظو سره هندو او مو حکومت نه دا مطالبه کوو چې دې دې خاف الفور انکوایري وشي ازادانه طور باندې.
په بګن کې مقامی خلکو لا یوې اونۍ د خپل مطالبو په حق کې احتجاجی پرلت وهلې. د هغوی دا مطالبه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلیو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې له سیمې د اسلحه راټوله شي، مورچې د مسمار کړل شي او بله د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. بلخوا موږ د سرکاري جرګې مشر له عزت ګله وپوښتل چې آیا په شوي جرګه کې د بګن متاثرینو لپاره تاسو او یا چا خبره کړې؟ نو هغه وویل په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسېدلیو نقصانونو ازاله د کولو وړاندیز پوځي چارواکو ته کړی. ګل دا هم ویل د پوځ مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامي خلکو ته معاوضه هم ورکولو ویلې دي. د جرګې مشر زیاتوي څومره پورې تر اسلحې راټولولو او مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندول نامناسبه خبره ده. عزت ګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه رضامن شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي، حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
بالکل زبا بگن بازار جوړا و او تورا ما غاری دا موویزه دا به زب خپل نه نور کوو دا غزه څنګه دا وزیر الله سي پټي مستول تاسو سر به وکم او تورا خیال دا چې 40 کروڑ روپی ورته منظوري کړی.
کورما یو داسې حساسه قبلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې څو وارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو هغلته د تګ راتګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین په یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وی طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې چارواکي وایي په کورمه کې په افریقایزو نښتو کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستو لپاره یې 15 کروڑ روپۍ جاري کړې وي او د مالی زیانونو سروې روانه ده. دا خبره د یاد ادارې ویان د جنوري پر 4 نیټه مشال رډي ته کړې. هغه ویل په کورمه کې له 200 زیات کورونه او تر 400 زیات هغه دوکانونه سروې شوي دي چې په تاوتریخوالي کې زیانمن شوي وو. په ځانګړي توګه د بګن سیمې خلکو جایدادونو ته د رسیدلي تاوان غوښتو لپاره احتجاج هم جاري ساتلی دی. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي وي چې پراخ مالی او ځاني زیانونه رسولي وو. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د کورمې د روانې شخړې د ځاني زیانونو لپاره څه د پاسه 15 کروڑ روپۍ جاري کړي او د مالی زیانونو لپاره سروې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 1 د کورمې په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډیو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا 6 سلویښت شیاګان او 4 سنیان ووژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا 130 کسان ووژل شول او له 200 زیات کسان جوبل شول. د جنوري په 4 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای د اطلاعاتو د څانګې مشر میا عادل ظهور وویل چې تر دا مهال په کورمه کې د 200 نه د زیاتو کورونو او څه د پاسه د 400 ویجاړو دوکانونو سروې شوې ده.
د کورمه کې چې کوم د انسیډنټ شو نو د هغې په امیډیټ ریسپانس کې چې کوم نه پی ډی ایم ای ریلیف آیټمز او ټینټس وغیره دا هم انیشل فیز کې تقریبا 1000 فیملیز د پاره ورسول او په اول چې کومې زمونږ د ریلیف آیټمز ټینټس اینڈ ایف آئیز تقریبا 500 فیملیز د پاره پرون موږ نور ورلېږل. په امیډیټ ریسپانس کې دا و چې کوم ډیت شو کوم انجری شو دا هغې د پاره موږ کورم ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ته تقریبا 154 ملیون روپۍ ورکړې چې کوم هغه ډیت او انجریز چې کوم شوي وو په انسیډنټ کې. او دې نه علاوه چې کوم دی نو د کورونو د دوکانونو اسسمنټ روان دي. د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ټیم چې کوم دی لګیا دی اوسه پورې چې کوم دی نو تقریبا 730 کورونه هغوی سروې کړي دي او تقریبا 407
د راپونو لمخه کورما د شیاو سونو ډلو ترمنځ د فرقیزو شخړو اوږد تاریخ لري. په ورستو کلونو کې د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو خونړی دوره د 2001 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وه چې په ترس کې تر 2000 ډیر کسان وژل شوي وو. خو عادل دهور وایي چې قضایي خلکو د پخوانیو زیانونو د تاوان غوښتنه وکړه او ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت ومنله نو د دوی اداره کولی شي چې د پخوانیو تاوانونو سروې وکړي او تاوان ورکړي. دا چې آیا د دې موجوده معاوضونه د سیمې سنی او شیعه ډلې مطمئنې دي په اړه یې په سیمه کې د سنی ډلو یو مشر حاجي سلیم خان اورکزی وایي
هغه څه خو نشي کولی چې سوره نقصان شوی دی. هغه ممکن نه دی ځکه په زرګونو سوونو دوکانونه سوي دي او په شلونو مارکیټونه دي او په زر 1500 کورونه سوي دي. نو خو نشي کولی خو بعد صورت بیا هم یعنی څه نه څه هغه څه وشي نو هغه آرمیا یا هیڅ مو بخصان طرف نه کوو صوبایي حکومت هم یا هیڅ 154 ملیون یو سل 450 ملیون روپۍ دا یې کړی دي. نو هغه سروې کوي نو څه نه څه خو به کم اف کم وشي.
بلخوا په سیمه کې د شیعه ټولنې یو مشر جلال حسین بنګخ د جنوري په 4 مشال ریډیو ته وویل چې د روانو شخړو په نتیجه کې په سیمه کې د تاوانونو ځاني او مالی زیانونو په اړه کره شمېره خو نشته. خو زیاتوي چې له دې وجې د 3 نه تر 4 عرب روپو پورې مجموعي تاوانونه شوي دي.
خو د کوم د کیپی ګورمنټ یو پیکج اناؤنس کړو او بیا دوی ویلي وو سره کوم څه د نقصانات شوي دي نو هغوی خل به مو کمپنسیټ کوو. څومره متاثرین دي هغه د کنوایا والا کوم شهدا او زخمیان دي مجروحین دي یا نور کوم نقصانات شوی دي دوره خبر یو چیرې ده یو پیکج ده او ان شاء الله باندې مو قومي خبر هم دا کړی و او کار دې دا د پرایورټی بیس د سی فیګر خو ماته نه دی یاد. او د خپل یو فارم وو هغه ویلا فیل کوې دا ویریفیکیشن کراس ویریفیکیشن ټول سنات یې زلاب دې سورا سره کوو اته څومره دی او څنګه دی کنه نه بعد به دوی یو لیمټ یې خو مخکې ته کوم شی وو او 2007 نه بعد هغه خو تقریبا 3 لک 5 لک روپې وی.
په کورمه کې سنیان او شیاګان ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیل وختونو کې یې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکیتونو په سر وسلوالې نښتې شوي دي چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي. له دې پرته د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دیني رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دیني مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. داراس په سیمه کې د یو بل پر ضد د مورچو جوړولو په سر هم دواړو ډلو ترمنځ لانجې راپورته کیږي چې کله ناکله تر وسلوالو بریدونو ورسیږي. په کورمه کې د ترنګلتیا ختمولو لپاره د شی او سنی لورو ترمنځ د جنورۍ په لومړۍ لوسنامه لاسلیک شوې چې تر مخه یې د وسلو سپارلو تګلاره به په 15 ورځو کې جوړیږي، سنگرونه بډنګیږي او بې کوره شوي کسان به خپلو سیمو ته ستنیږي. دا راز د ځمکو شخړې به د اسنادو له مخې هواریږي او پر ټولنیزو شبکو به د کرکې خپرونکو پر ضد اقدامات کیږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خپرونې وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو وایي چې د ناسمو حالاتو او بدامنۍ له امله هر ورځ له بیلابیلو کلیو څخه له 10 تر 15 پورې کډي نورو او نسبتا آرام سیمو ته ځي. دوی وایي چې هلته د پوځ او وسلوال ترمنځ روزانه نښتې کیږي او امنیتي ځواکونه بیا درنې وسلې کاروي چې د دوی په وینا پر کلیو باندې پریوزي او عام ولس ته ځاني او مالي زیانونه اوړي. د میرعلي یو فعال مشال رډي ته وویل چې څوک وسل لري نو له دې سیمې وځي. په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه میرعلي کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. د مشال رډي خبریال عمر وزیر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
نمیرالی اوسیدون کی وای چې هر ورځ د مختلفو کلیو هرمز، موسکی، حیدرخیل، حسو خیل او نوروسی مونه د 10 تر 15 پورې خاندانونه وزي خپلې کډې وړي. دوی وای چې د غلطه د فوز وسلوالو ترمنز روزانه بریدونه کیږي. امنیتی سرتیری بیا لوی وسلې کاروي چې اکثره په کلیو کې پریوزي. نمیرالی پی اوسیدون کې سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې څوک وسلری نو د سیمه وزي. میرعلی کې د نوی 2015 کال په لومړیو 4 ورځو کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو 3 ځایي کسان په هدفي بریدونو کې ووژل. د دې وړاندې 2024 کال کې د غلطه ټولې 8 هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د میرعلي یو بل اوسیدونکی محمد رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د مشکل حالاتو سره مخ شوي، روزانه د غلطه ویني چې څوک وسلري نو خپل خاندانونه نورو ښارونو ته وباسي.
میرعلي باندې د تیرې هڅې نه یو ځل بیا حالات د زوی ترغلي دي. د آرمی او د طالبان په لمانځه چې کوم حالات دي، تقریبا هغه نه خل ډېر متاثره ده. په دمنی زیاته شوه، ټارګټ کیلینګ دا نه را ډېرې مسلې دي. خلک بیا د سیلف پروټیکشن دی پورا راون دی وزي، کاروبارینه ډېر ټف راون دی، بازورینه ډېر ټف دی.
میرعلي هڅو خلو کې 13 د ټولو داوړو قبیلو مشرانو یو جرګه را بللې وه چې له حکومت او وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي امنیت ټینګښت غوښتنه کړې وې. دا غې وړاندې هم د ټول وزیرستان په سطح یو جرګه شوې وه چې هم د امنیت ټینګښت غوښتنه یې کولې. د میرعلي خلکو دغه شکایت په اړه په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې فوز د غلطه کم پراخ عملیات نه دی پیل کړي، نه یې چاته د کورونو یا سیمو خالی کولو ویلي. البته د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات توند کړي، خو د ځایي خلکو د ځانمال د ژغورنې پوره خیال ساتل کیږي. نوموړي وویل د فوز او وسلوالو ترمنځ نشتې زیاتې شوې، امنیت ورځ تر بله خرابېږي. د کالونو نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي، خو لا هم دایمي امن بحال نشو. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ. د جنوبی وزیرستان او ټانک وکیلانو تر درو میاشتو احتجاجونه کول چې د یادو ضلعو د عدلی عمله یا کارکوونکي دی له ډیر اسماعیل خان څخه ورستانه سي. د دوی تر دې احتجاج وروسته د پېښور های کورټ امر کړی دی چې د جنوبی وزیرستان او ټانک هغه عدالتي عمله چې په ډیر اسماعیل خان کې دندې پر مخ وړلې اوس دی ټانک ته بیرته ولاړ سي. دغه عدالتي عمله د نامنیو له کبله ډیره اسماعیل خان ته لیږل سوې وه. اوس مدني فعالانو د دې هر کلی کړی دی. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس د امر مطابق د سویلي وزیرستان او ټانک عدالتونه له ډیره اسماعیل خانه واپس ټانک ته منتقل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د جنوبی وزیرستان د عدالتي حکم ججان صاحبان دي د پرونی دلته د ټانک کچارو تر ورسدل او دغه سه د ټانک ضلع حکم ججان دي هغه هم را ورسدل. نو دا درې میاشتې زمونږ د وکلا د عدالتونو بایکاټ وو. مونږ عدالتو ته نه پېښ کېدو. په دغه حواله سره مونږ په چیف جسټس پېښور های کورټ او سپریم کورټ آف پاکستان چیف جسټس یحیی آفریدی سره باقاعده په دغه باندې میټینګان او نشست مو وشو. نو هغې نه بعد آرډر وشول. نو حالات خو دلته په هر ځای کې په خیبر پختونخوا کې د امن په حواله خراب دي. نو ټانک کې ډی پی او هم ناست دی، ډی سی مو هم ناست دی او ټول لائن ډیپارټمنټس موجود دي. نو آیا جوډیشری ته خو په دانه سخت حالات تیر شوي دي؟ بیا دو ترانسفر نه ده کړه، ډی خان ته نه دي تللي.
یاد دی وی چې د خراب امنیتي صورتحال او په ټانک ضلعه کې د سپتمبر په میاشت کې د عدالتي قاضیانو په یوه قافله د برید وروسته د ټانک او سویلي وزیرستان لپاره کارکوونکي عدالتي عملې ته د اکتوبر په 2مه نیټه امر ورکړی شوی و چې دوی دې په ډیره اسماعیل خان کې خپلو خدماتو ته دوام ورکړي. د ټانک یو اوسیدونکی او مدني فعال محمد ندیم محسود وایي ډیره اسماعیل خان ته د عدالتونو د منتقل کولو په وجه د دوی د سیمې ولس د سختو کړاوونو سره مخ شوی و.
هرتالونه تین مهینه هرتال وشو. نو هغو هرتالو هغه محنت رنګ راوړ چې نن په ټانک ته عدالتونه واپس رالل. د ساوت هم د ټانک هم امید لرو چې کوم د ساوت وزیرستان اپر لور چې کوم عدالتونه دي دا امید لرو چې ټانک ته خورال قدم خپل ضلع ته شفټ شي. مطلب لور وزیرستان ته خپل لاړ شي، وانه لاړ شي، اپر وزیرستان ته خپل لاړ شي، برا سره روغ ته یا مکین ته. نو دا به ډېر زیات سهولات خلکو ته نور هم زیات شي.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې امنیتي حالات سم نه دي او د زیاتو شویو وسلوالو د فعالیتونو په وجه ولس د ډیرو امنیتي اندېښنو سره مخ دی. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید وایي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او په هر ځای کې د حکومتي عملدارۍ د قایم ساتلو هڅه وکړي. نو دې سره به د ولس او سرکاري چارواکو اعتماد پذیر شي.
زما په خیال دا هم د حکومت لپاره یو چیلنج هم دی چې دغه سیسی موار خلک خپل سټیشن پریدي او هغې راځي په نورو علاقو کې دفترې لګوي. نو یو خو حکومتي عملداري باندې هم دا یو ډېر لوی سوال دی او ظاهره خبره ده چې د سیکیورټي حوالې سره د خلکو یره طرحه دا بس یوه کېږي. نو زه دا ګڼم چې چیف جسټس صاحب چې دا اقدام کړی دی نو ممکن ده چې هغوی به د دې چې دغه کم وجوهات دي یا د دې سره چې کم خدشات دي د هغې جایزه به مغې اخیستي او دا هم ممکن ده چې هغوی د سیکیورټي هغه یقیني کولو د حوالې سره به هم اقدامات کړي او په کار ده چې کوشي.
د پېښور های کورټ د رجسټرار دفتر د جنوري په 2مه د ټانک او جنوبی وزیرستان د عدالتونو د بیا فعالولو اعلامیه جاری کړې وه او د پېښور های کورټ د چیف جسټس په امر یې متعلقه عدالتي افسرانو ته د ډیرا اسماعیل خان نه واپس ټانک ته د منتقل کېدلو سپارښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلې شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پولیسو یا د خیبر د یو قبایلي مشر ملک نصیر احمد کوکخیل پر ضد بی بنیاده مقدمې جوړې کړي او هغه یې نیولی دی. په بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید نن مشال راډیو ته وویل چې د هغې ضلع پولیسو د کوکخیل پر ضد د غداري مقدمه چې د ده په خبره دروغجنه ده جوړه کړې ده. د کوکخیل وکیل عبدالرحمن وزیر مشال راډیو ته وویل چې پر موکل یې د جنوبی وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان پولیسو د غداري پنځه مقدمې درج کړې دي او دا چې عدالت هغه په دوو مقدمو کې په جوډیشل ریمانډ د ډیرا اسماعیل خان زندان ته لیږلی دی. ملک نصیر کوکخیل یو له هغو کسانو څخه دی چې د یولسم اکتوبر باندې د پښتون قامي جرګې لپاره یا د خیبر پارېګیل المکې ځای ورکړی و. هغه جرګه پښتون ژغورنې غورځنګ جوړه کړې وه. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان عدالت کښې د ملک نصیر احمد کوکخیل وکیل عبدالرحمن وزیر په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کښې د درج کړې شوې مقدمې په باره کښې ویایي.
نصیر کوکخیل باندې په موقع په یو ډی خان کښې څلور د سو دي، پنځ اف آی آر دي په د پنځ کښې دی، په موقع په دوه کښې ګرفتار دی. ونه کړ دو اف آی آر دي جنوري دو هزار چوبیس مقدمه دو دو، یوه مقدمه نمبر ایک سو چوون دو، دا دوه د اف آی آر د سی ټی تنه ونه دي. یو د سرکار مدیریت کښې شوی دی، یو د پرایویټ کمپلین مدیریت کښې شوی دی. دا پرایویټ چې کوم کاس دی هغه اوس منکر دی، یا چې زه خبر نه یم، پریس کانفرنس یې وکړه، مے بی عدالت ته یور دی چې زر څه بل سټیټمنټ ورکوم په کورټ کښې چې زه د اف آی آر نه خبر نه یا نه مو کړی دی. او بل په سر روغه کښې چوبیس نمبر مقدمه دو، هغه چې کیم خاص دی کمپلین انټری پولیس کانسټیبل دی. او یو بل د سروکي تونې چې کیم زمنی دی په نملوم کښې پاکې چارج کړی دی، او پاکې ګرفتاري شو کړی نه دو. او دی په موقع په دوه اف آی آر په جوډیشل ریمانډ په ډی خان جیل کښې دی. یو بل اف آی آر و د صدر تونې ډی خان تین سو چوبیس دفاع دو، خو پاکې نملوم چې کیم تاسو نه پاکې دی اچولی دی.
د ملک نصیر احمد وکیل عبدالرحمن وزیر نه دا هم وروي چې د سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو له طرفه په ملک نصیر احمد درج کړې شوې مقدمو کښې صحیح الزامونه لګولې شوې دي.
خلاف د ادارې خلاف خلق اور چګول بغاوت کړل، دغه دفې دغه الزامات په لګېدلي دي. پیر در کمین کښې دا یایي چې زه په سره روغه مارکېټ کښې نوستوم، بیا مو چې کیمه دا په انټرنیټ ریډیو ولدله، بیا دی په ادارې پسې لګیا و خلق موټیویټ کول، ملکي سلمیت باندې مې زړه باز شو. دغه په بنیاد باندې مو جوړه ماتوڼه کښې مې درخواست ویر کړم چې د خلاف قانوني کاروایي وشي. په سره روغه کښې یا په انټرنیټ د دوی پولي نوکه شته نه، خو دا اف آی آر کښې لکه بنیادي یا قانوني دره کمی دي چې په چار پروسیکیوشن ته سټیټ ته دا وا چې دی مقصد لکه دی ولا ته خپل ډیسچارج کړی وایي، خو دغه خو چې کوم الیګیشن لګېدلی دي په بنیاده دي، او ثبوت د ده په دوه اف آی آر کښې ضمانت لګېدلی دی ډسټرکټ سیشن جج ساؤتھ وزیرستان سره.
د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی رحمت شاه مسید ویایي چې په ملک نصیر احمد کوکخیل باندې ریاست درویغزنې مقدمې درج کړې دي.
په قومي لیول باندې حال کښې مزمت هم وکړه، د اپر وزیرستان د سراروغې وله چې کوم اف آی آر دی د پولیس کانسټیبل دی، نو یغه پلور ترینه روغلل خاندان ولې روغلل او دغه وویل چې بالکل په دغشي میز نه مالی نی او میزو درخواست ورکوي چې میز د خپل ایف آئی آر واپسې وخلي چې دلته د میز د پښتو ملک تای چې د کیم ایف آئی آر کارت تای داسې ایف آئی آر نه چې کیم کارت کیږي د دغه میز اول نه حویلې دي چې دا جلی ایف آئی آر دي مشکله ادا نه مانی
خود سویلی وزیرستان او ڈیرا اسماعیل خان ضلع پولیس او چارواکیو پملک نصیر احمد کو کی خیل بنے درج کریے شوی مقدمو پبارک شیل یا تردا وقت پورے سا ہم ویلی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو سن تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام مشال ریډیو مجله وړاندې کوو د خبرونې قربان نجیب عامر دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبرې شي
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده د به د واتس اپ په لار سره ملګری وي ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې ما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیارې مې جزاکم الله خیر
تاسو نه ډیر زیات مننه تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي ورستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره او کې زه خو مو پیژنم په کار دی چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړی نو د خپل چم مالت کیسه ورته او کې د خپل زده کړو کیسه ورته او کې بیا ورستو نور خبرې کوم
زما نوم ګل اکبر خان دی شرارت روډ باندې ډاک بي سود یو کله دی په بو تحصیل کې راځي دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم هم دل نه کړی دی او بیا چې دی نو د دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف اس سی وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګری کالج په بو نه مې بی اس سی وکړه بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو دغه په دغه ابتدایي دغه سم تعارف ته او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه ما شروع کړی چې
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته یو سوال راځي تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل
لیکل ما دا انگریزی ادب نه شروع کړی دا انگریزی ادب کې ما چې کله انګلیش لټریچر لوستو ایم انګلیش مې کولې د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه دغه هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراش په انګریزي کې لیک سولې کا نو هغه ما چې ولي کله مخبل او استاد ته خل نغړې زیات فخ کړو زما ته غړې داډ او داد را کونو خو سره زې مې وشن اوران دی لاړم نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال یو بل پسې پر له پسې دا مې چاپ کړی دي
نو دا د شاعري دا شاعري ولا کد انګريزي
ژبه کې دا شاعري د انګريزي ژبه کې خپل شاعري د تبازات شاعري دا جی
صحیح نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمره د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ خبر دم ته یو لیک ور کول نو اول مینځ زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ورکې او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنه نو هغه وخت کې خو داسې غم نوبل انګریزی شاعری سچ انګریزی لوست اوم چانه شو نشی کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزی هغه په بطور مضمون نشی پاس کولای نو بیا به انګریزی شاعری بچاسه نو هغه شان هغه په زرای لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزی کې شاعری کوي خو لکه هغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی
گل اکبر خان زما معلومات بکیده شی محدود وی خورا طویل شی چی آیا سمر شاعران بدا سیوی چی پختانه دی و آغوی پا انگریزه جبا که شاعری کرده
نوشته دی دست خواغر کم دی کم دی آغای
صحیح
نو ز لکه اجاز رحیم صاحب باندې ز پیجنم چې ای په دغه شانزون په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان تیزیش باړی کړی دی د غیرت چغه ها نو
صحیح او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وی شاعری په هغه ژبه کې ښه کېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي اغه لیټریچر دومره زیات لوستو چې ماته خو آسان ښکارېدو اسم زما مزاج دا چې زه مشکل پسندم کنه مشکل کارونه زه ماته خوندم راکې ماته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ماته مشکل وي دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی
صحیح چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راتو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتون ادیبانو مجبور کړي خپل ټولي ته راغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جانوی کنه نو چاته غمې جانوی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار سلسله کې مې انو بیا روزګار خو ملو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو هغه بیمارو نو هغه سره ما لوس کولی شو لیک به مې نشو کولی مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه هغه اودري بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکل چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو اینه په څه بیا اوسګار شو ما د مشرې زوی الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زو چې اوسګار شو نو ما بیا ایم ای اردو کړی و نو ما ذهن کې یو خاکر راغی چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکل شي نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لیټریچر ما ویل انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لیټریچر مې ویل نو هغه مې راغون کړ په ترتیب وار کړ او په ورسره مې دا د اردو چې کوم دی د دغه نه الطاف حسین خالی نه والا تر دې دمه چې سمره نکادان دي د دې ټولو د اتو ژبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلق په عنوان باندې فوها خلق په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مراغون کله او هغه می چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حاصلی یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره می بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده
ګل اکبر خان تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کسنه وفات هم شول نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته صدر کړ آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډي کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کوم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومیږي محسوسیږي چې کوم ما سره نږدې ملګري ناستي چې هغه افسانه لولي وایې دی چې خوستا جلک شته لکه کوتکاني نومي افسانه کې زما یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکاني افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویل چیر کې هغه مقابله د عشق مو هغه چې کوم مشوکه ورته چې کتا د مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویل چیر مقابله ویل چیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویل چیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خو ډیر زیات غریبی نه هغه आवाज ویل چیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کاډا نوې چې دا عنوان کې جمالیات مشتمرته هم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولول نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دې خور ور پروت دی
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې تاسو د مازورو ماشومانو پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مم ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کېناستی د خپل لیکنو دغه قربانی مم ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومانو سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت چې تاسو کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګودرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال دی
نو دلته صورتحال صحیح نه دی دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسول کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ما ته محسوسیږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکار دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومه سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ورسره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخکې کې دي کې اوس باندې رااله مو ون تمار او رسول نو زه هغه سره چې کوم دی رمضان مصرف کړی دی او هغه خپل بچو مینې په هغه باندې زه ماتوم او چې سبې لږه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درک فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر ورکړي نو درته وایو ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لرې تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی د دوه او د پښتو د دوه دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کیسټوار مکمل هم شو سلورو ایسو کې را سلورو مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي دی د غیب ابتدا څنګه شوي دی او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی دی او په هغه هغه مې ډېر خپل لیکلی دی نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یې مچ وسر ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز د ګولې او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبر یې نو هغه 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 کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مرته نه سم روزانه کې نه مرته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ته راړم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زه راړم دا ټي اس ایډیټ فور دی فلیپ سیډنی نواله ټي اس ایډیټ فور دی لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړی کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار را روان یاست چار چاپیر خلق هم تاسو نه خبر دی لیکوالان هم په دې خبر دی چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې او ډیر شوق لري له وړوکوالي نه خو نن سبا چې پښتو ته کومې ژباړې کیږي سړی پیا غتن د نه ماتیږي سړی فکر کوي دا کېدای شي دویمې درېمې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کولی شي تاسې غوندې چې په هغه ژبې ته نیغ په نیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي او څومره فرق یې د هغې ژباړې چې ته پې پوهېږي راوژباړي او که بیا د اردو نه یا فارسي نه یا د عربۍ نه سړی بیا دغه ته راړي پښتو ته څومره فرق وي دکې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپله نه دي لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړي دي او ما خو دې دپاره خپل اصول وضع کړي دي هغه اصول دا دي چې لکه زه ما کله د فیلپ سیډنی د ډیفنس آف پویزي د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړله دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته دا څوکه چې دا راواړه دا ژباړه وکړه نو ما ته دا ته ولې نه کې ویره دا ته کولی شي بس ته وکړه نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پوهېږم بس بیا روانې ما دګي یو پیراګراف داسې رالو چې ایبان بيخي رسیدم بيخي دا سو چې هغه اغیش بار داسې اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو هم نشي او وړاندې هم نشي تلې ورسې ما پاره یو پیراګراف یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا یو ورځ کې نستم بس نفل مې وکړ مې یالا دا کار مې شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جب پوهېږي ما ته آسان کی بس زه نفل مې وکړل او دعا مې وکړو بهر راووتم د خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نګه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چېرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالم او د بایبل ریفرنس چې وکړو په ټوله ژباړه پوه شوم خو چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فیلپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دي کړي چې د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس نه ما نه چوڑ راخسته دی ایبان میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبه تبیار اړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دی چې را داسې وکم په دې ما خوړی کړی دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا فیلپ سیډنی د غشباړه پوره شی دی یو لس نیمه میاشت په دې ما اړول دی
صحیح او دا نور وشباړي چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي په دې باندې
یار زما خیال نه دی چې دمر مهنت وکي بس ګوګل دی او واغه بل روتی مالو خې نوم نه لري چیټ جی پی ټی کیسه شي دا غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی نو زه خو دا سیستم نه ګوګل ته ګورم دی ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خو دی چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو بیا نور خلکو ته روزی دې لپاره محنت پکار سټڈی مطالعه پکار ده الب دا خوشی به مو پښتنو ته راځي معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د 1200 کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو معیاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سکړي بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو درسېدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دي آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو خو پوه خلک د تنقید باندې شو کنه او بل دا افسانې دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانې لیکلې
نو کوتکانی چې کوم په نوم باندې ټولګا ده نو یکی لس دی او اصل لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې وړې په عنوان باندې چې دی نو هغه په دې ګلورین کې اوس د اپریل او جون دی دغه ګڼې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بېله بالکل نوی ټچ ورکړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده او ډېره تاسو چېرته ولولي تاسو ته بیا زه در تاسو ولولي تاسو به ووایي چې واقعي ده چې دې افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح. او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلنډ وي په انګریزي کې وي که په پښتو کې واورو یو لنډ افسانه کستاسو وي تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته واورو.
دا ما خاصه ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اورم چې لکه څنګه رحمان بابا هغه یو شعر لیکلی دی هغه سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما. نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان ما خپل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم. د بانډ آف لو دیټ آی هیو وید یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die in them, to fall as a shark. As a shark, I want to die in them, to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame, O dame, for love to you, the cause of fame. دا یو غزل دی.
ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پرهرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینې ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتب چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي.
نو دا خو
د یو دا غزل ما دغه کې شامل کو د کوټکاري کوم ټولګه ده یی کې د تیارو مسافر یو شاعر دی داغه هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی او کله داغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وی مرګي حالت کې بس ساتي وته والی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی دا کلام ما به یی کې شامل کو کنه دا دغه کې. نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي چې کله نو افسانه به هم شي.
زه به اوریدونکو ته وایم چې ګل اکبر خان یو دردیدلی پلار دی او دا غزل چې تاسو ته واورو په دې کې مې هغه غم انځوریږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچۍ ساه ورکوي نو هغه دوی هغه غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو ته مونږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي دا افسانه ډېره زیاته خوښه کړې ده وایي چې څنګه بیت الغزل وي دا غشان بیت الافسانه وی انصاف پټولګه کې بیت الافسانه دا ده لغې د اخیری سین چې کله غ شاعر مری کنه نو اوس دا د کوم محبوب دی نو دا خپل کیسه په خپل کوي نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دی اوس دا شروع کوم. صدری سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوېدو د پاره راغلی یم ما او قتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی ستا هغه بیرونک او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډېر بے قرار شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم څنګه ګله تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر راته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي هم رنگونه لا تازه دي زما د زړه درزا نور هم تیز شو زما په سترګو کې اوخ کې راغلی تا دویم شعر اوویلو خوږ زړګی دا مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا د اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزی. تا دریم شعر په ډیر جوش کې کوي، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګل بس کا نور سما وایا، ما زما زړه هم ډیر اری اری دی. پدې کې تاسو لورم شیروي، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټا زما د سر نه اوښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کې خودل، او صرف یو لاس مې بار بار ویلو نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پینځم شیر اووی، کسپرلې په تیرې دورې خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول، او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپېدونکي لاسونه تو کړل، او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې، او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم، تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي وو. نازو، زه اوس مرګ نه یاریږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې وزي. دا زما لوی ارمان او چې سا مې د ستا په غېږ کې وزي. ګله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي، او ستا دواړه لاسونه زما نه کلک راته وو.
ډېر غمجن صحنه ده، او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی، او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړې دي چې هلته ستاسو شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبۍ هڅه وه، او ما وې زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک هم لولي یا اوري، چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د هغه یو ارمان اومای چې داسې افسانه زما د ګوتو نه وزي. نو زما یو کرټیک دی، هغه وایي چې دا ما لوستنه وي، ما وجړل مې بس زما چې یو قسم وجړي به زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې دی نه په دې افسانې پوسې لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی یوازې نورم دی ایم وې دی سره مونږه د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. استاد خدا شاعری هم ډیره زوره وره ده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه چې زه اوشمارم له تو دغه غزل ته نه رسي، ډېره کمه شاعري ما کړې ده، ځکه چې ما پوه خلک چې کم دی دی ته توجه وه، اوس دې دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دی نو دا فی الحال بند شوي دي، او که لیکم نو بیا په انګریزي کې ولیکم، ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه، او دومره خوږې خبرې مو وکړې په وخت اډو پوه نه شو. ان شاء الله تاسو سره بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبي خبرونې ته مو غوږ نیول. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده آباد سي.
مشال ریڈیو دا
دیوڑنا
سنا لیا ماد کر دے اب دیوڑنا ہے اب دیوڑنا سنا لیا ماد کر دے اب دیوڑنا ہے بشنا ہے اب دیوڑنا